د چاپیریال تخریب پر وړاندې زیانمنونکي دي. نوموړی بنسټ وایي چې د ککړتیا او اوبو کمزورې مدیریت او د زرغون چاپیریال کموالی د خلکو روغتیا ګواښي. د ملګرو ملتو دغه بنسټ ټینګار کوي چې غوره ښاري پلان او بنسټیز اقدامات کوي چې چاپیریال خوندي او د خلکو د ژوند کیفیت لوړ کړي. د یادونه ده چې نوموړی بنسټ سمو د مخکې اعلان کړی و چې په افغانستان کې ښاري میشتینه په چټکتیا سره روانه ده، خو د هېواد ښارونه بیا د دغه بهیر منلو ته اړینه تیاري او چمتووالی نه لري. یاد بنسټ خبرداری ورکړی چې که دا بهیر مدیریت نشي، غیر پلان شوي ښاري پراختیا به د بېوزلۍ، د کورونو د کمښت او پر ښاري خدماتو د فشار لامل شي. اسلامی رانا و اټومي انرژي نړیوال آژانس د پلټنو د بیا پیلو لپاره خبرو ته دوام ورکوي. د اټومي انرژي نړیوال آژانس سازمان مشر له ایران سره د اټومي تاسیساتو د پلټنو د بیا پیلو لپاره د خبرو اترو د دوام اعلان وکړ. رافیل گروسی د فرانسې له سی ای شبکې سره په مرکې کې وویل چې د جون په میاشت کې د امریکا او سویلس رژیم بخوا د ایران په اټومي تاسیساتو باندې له بریدونو وروسته اداره لا هم د فردو، نطنز او اصفهان ځایونو ته لاسرسی نه لري، خو په نورو مرکزونو کې تفتیشونه بیا پیل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوال آژانس سازمان مشر له ادارې سره د ایران دوامداره همکاري ته په اشارې سره زیاته کړه چې تهران د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون په چوکاټ کې پاتې دي او د پلټنو د بشپړه بېرته راستنېدو لپاره خبرې اترې روانې دي. د امریکا د جنګ وزیر وایي چې نړۍ د 1999 کال د تکرار په درشل کې ده. د امریکا د جنگ وزیر د دوهمې نړیوالې جګړې له پیل سره د نړۍ د اوسني وضعیت پرتله کولو سره ادعا وکړه چې واشنګټن دښمنان خپل پوځي ځواک او قدرت زیاتوي او امریکا باید د جګړې د مخنیوي لپاره چمتووالی ونیسي. د امریکا د جګړې وزیر پیټ هیکسټ د نړۍ اوسني وضعیت د 1999 کال سره ورته وګڼل او پرته له دې چې په نړیوالو کړکیچونو او بحرانونو کې د امریکا رول یادونه وکړي، د اټومي مخنیوي د پیاوړتیا اړتیا په اړه یې خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې اټومي ازموینو بیا پیل د واشنګټن د وسلو د اعتبار ساتلو لپاره اړین دی. د امریکا د جګړې وزیر د اټومي ازموینو بیا پیل کول د اټومي جګړې د مخنیوي لپاره یوه مسؤولانه لاره وبلله. په ننګرهار کې د خبریدونکو ناروغو زیاتېدا خلک اندېښمن کړي دي. نور تفصیل یې زموږ د خبریال په رالیږلي دغه راپورټ کې واورئ.
ننګرهار کې د ساري ناروغیو کچې لوړېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي. چارواکي هم د ساري ناروغیو زیاتوالی مني، خو وایي ماشوم یې ویشدي او په ځینو سیمو کې درمل هم شیندلي دي. په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په یو شمېر ولسوالۍ او جلال آباد ښار کې د ساري ناروغیو په ځانګړې توګه دینګې تبې کچه د پخوا په پرتله لوړه او په پیښو کې زیاتوالی راغلی، چې له امله یې د ځایي اوسېدونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د ننګرهار عام روغتیا رئیس مولوي امینالله شریف وایي هره ورځ د 300 تر 500 پورې ناروغان د انتاني ناروغیو روغتون ته مراجعه کوي، چې همدا اوس تر 300 زیات ناروغان چې اتیا تنه د ماشو د چیچلو له امله پر ډینګي ناروغۍ اخته دي په یاد روغتون کې تر درملنې لاندې دي. نولې تر 500 کسانو پورې د انتاني شفانې ته زموږ مریضان مراجعه کوي، او فی الحال په دې انتاني شفانه کې 106 پورې نوي مریضان بستر لرو، چې په دې کې اتا تیا د ډینګي مریضان دي.
د ننګرهار عام روغتیا رئیس وایي دوی د دې ولایت په ځینو سیمو کې خواوشا 500 زره په درملو ککړو ماشوم یې پر خلکو ویشلي. د ساري ناروغیو په اړه د خلکو عامه پوهاوي پروسه چټکه کړې او د غرض یې په ځینو سیمو کې درمل هم شیندلي دي. د جلال آباد ښار د انتاني ناروغیو په روغتون کې بېساري ناروغان د خپلو ناروغیو د دغو نښانو په اړه وایي، او له حکومت او مرستندویو ادارو نه د ساري ناروغیو په مخنیوي کې د بیړنیو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي.
څه به نو مرض نه معلوم د بازار کې مې ډېرې دواګانې واخیستې او هېڅ خبره پکې نه راغله. حرکت
وقت کے بیانات میں مثبت بعد بستر چلوں از مستاق نے کر دیں جایا کہ ڈنگ ایس مرداری ایس اور مکروب دارا ان جو کامل ایسی شاو دوا پاشی شاو
انتالی نروغی روختون مشر داکتر نزیف الله شنوار اوی پر دینگی نروغی وقتر نروغان شدید تبا و زندر دیساسوی او در نروغی در پرمختر کسورت که در خودی پوزی او یا هم در بدن نور زیر دوین بحیدر پیلی گی
نروغی آراز والایم چیده پر نمور نروغ که در شدید تبی منستر ازی در دو کل شدید دردون منستر ازی او نمور نروغ که در زن دردون پیدا کیگی او پسند دی که چکلم در پیشفته یا شدید حالت که تبدیل شی نروغ پر خوندیزی پیدا کیگی
در نگره حرم روختی راست در معلومات در لمس که پتیر و پینزو میشتی که در دیو در طول روختی مرکزون تا یو در آتی سوتن و شکمن و نروغان و در مایناتو او در مره در پرموخ هم مراجع کرد که تر مایناتو روست یو در آتی آتانا در بینگی پر سری نروغی اخته پیدندو شگیدی نگره هر که روختی چروا که پرگاس محان در سری نروغی و کچه باردو و زیو سیدون که در مخمو پخلی کردی چه هم در روختی چروا کن پاکستان چه در محان پکی در بینگی سری نروغی تر کنکرن و تیل اخیاری در کرور در دلوی در سنده یعمالا در دیو در که در سری نروغی و در خوردو و مخمو پ
خبرونه تا دوام ورکوو. د امریکا د هوایی چلند بحران د حکومت له بندیدو وروسته هم دوام لري. د امریکا د فدرالي حکومت بندیدل چې دوهمې میاشتې ته داخل شوې د هیواد په څوارلسو لویو هوایي ډګرونو کې د الوتنو ظرفیت نور هم محدود کړی دی. په دې ډول چې د لغوې شویو الوتنو شمېر یې له 900 څخه ډېرو ته رسېدلی دی. د امریکا د فدرال هوایي چلند ادارې اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې لږ تر لږه 900 سالور 500 الوتنې لغوه شوې دي او تمه کېږي چې دا شمېره له 1000 سالوریشتو الوتنو څخه هم زیاته شي. د امریکا د فدرال هوایي چلند ادارې اعلان وکړ چې دا محدودیتونه د حکومت د بندېدو له امله د هوایي ترافیک کنټرول برجونو او د هوایي ترافیک کنټرول مرکزونو کې د کاري ځواک کمښت له امله لګول شوي دي. د امریکا د ترانسپورټ چارواکو په وینا که دا وضعیت دوام وکړي نو احتمال لري چې له 10% څخه ډېرې الوتنې لغوه شي. بایدن وایي چې ټرمپ د امریکا دیموکراسي هدف ګرځولی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن ډونالډ ټرمپ پر ضد په یوه انتقادي وینا کې وویل چې ټرمپ اساسي قانون او د قانون حاکمیت په نښه کړی دی او ویلي چې د امریکا ولسمشر د هیواد او ډیموکراتیکو ارزښتونو په وړاندې ویجاړونکي توپ هدف ګرځولی دی. بایدن د اوباما کې روغتیایي بیمې بودجې کې کمښت او د عادي خلکو په پرتله د شتمنو ګټو ته ترجیح ورکولو په نیوکو کولو سره ټینګار کړی چې دموکراسي باید دفاع شي. هیڅ ولسمشر نشي کوي دموکراسي له منځه یوسي که چیرې ټول سره متحد وي. د سمونست رژیم جنگي الوتکو په غزې کې په مختلفو سیمو بمباري وکړه. په ارسټوري راپورټ کې چې په داسې حال کې چې په غزې کې د اوربند تړون د بشپړا اجرا کېدو لپاره خبرې اترې روانې دي، د سمونست رژیم جنگي الوتکو د خان نسخار او د غزې په ختیځ کې په هوایي بریدونو سره بیا په خبرې سرچینو راپورت ورکړی چې د اسرائیل جنگي الوتکو د غزې په سوېلي فلانګه کې د خان نسخار زمینی برخې درې ځله بمبار کړې. د غزې ښار ختیځې سیمې هم په هوایي بریدونو کې په نښه شوې دي. دا بریدونه په داسې حال کې ترسره شوي چې په خان یونس کې محاصره شوي فلسطیني جنګیالیو د غزې نورو سیمو ته د لیږدولو لپاره خبرې روانې وي. د اسرائیلو رژیم د 2023 کال د اکتوبر په مانیټه د غزې په تلنګه کې د جګړې د پیل رئیس بیا بیا ډول اعلان شوي او بندونو سرغړونه کړې ده. دا جګړه چې د حماس غورځنګ د لمنځه وړلو د اسرائیلو بندیانو د خوشي کولو په هدف پیل شوې وه، د تل ابیب د خپلو هدفونو په ترلاسه کولو او د بندیانو د تړلو تړون په لاسته کولو کې د پاتې راتلو سره پای ته ورسېده. دا سیونست رژیم د جاسوسي الوتکې سوریه په جنوب کې ګزمې کوي. نا خبري آژانس راپورټ کړی چې خبري سرچینو ویلي د سیونست رژیم جنگي الوتکې او جاسوسي بیلټا الوتکې د سوریه په جنوب کې د ګزمو تر سره کولو په حال کې دي. دا سوریه رسمي ویلي چې د سیونست رژیم کوارټ کاپټرونه په جنوب کې د پنترا ولایت په فضا کې د ګزمو تر سره کولو په حال کې دي. دا سیونست رژیم پوځیانو جاسوسي الوتکو په غزمو سره یو وخت د پنترا ولایت په شمال کې په حبافال خشب او الکسارات سیمو کې د رڼا ګولې هم وشتلې. خبري سرچینو څو ساعته مخکې وویل چې سیونست رژیم پوځیانو د سوریې د پنترا ولایت ځینو سیمو ته په داخلېدو سره هلته د پلټنې او تلاشۍ راخستو پوستې هم جوړې کړې دي. دا سیونست رژیم د پوځ غزمې د غراز په لیدیس کې د فریخا کلي ته ورنوتلې. سیونست ترمنځ رژیم په اوس د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نسکري وروسته سوریې په پوځي مرکزونو او بیخ بناو باندې سختې حمله کړې دي. وروستۍ خبر دا چې په نړۍ کې د سیمنسټري رژیم د بایکاټ کمپاین دوام لري. دا ټولنیزو رسنیو فعالانو د سیمنسټري رژیم د بایکاټولو پر دوام د ټینګار لپاره کمپاینونه پیل کړي چې نړۍ په سویه تود هرکلی کېږي. زمونږ خبریال راپورټ کوي د ټولنیزو رسنیو فعالانو کمپاین پیل کړی چې نیواګر وحشي او تریګر رژیم پر ضد بندیز د غورځنګ په دوام باندې ټینګار وکړي. دغه کمپاین جوړونکو تایید کړي ده چې دا غورځنګ به دوام ولري ځکه چې نیواګري او وحشیتوب بند شوی نه دی. د دې کمپاین د پیلولو وروسته ټولنیزې رسنۍ له زرګونو پوسټونو ډکې شوي دي چې د نیواګرانو د بایکاټ د اړتیا په اړه وو. دا پوسټونه د نیواګرو ملاتړ کوونکو شرکتونو په اړه معلومات لري. همدارنګه ویډیوګانې هم په شته چې د وحشي رژیم جنایتونه ثبت کړي دي. د نیواګر وحشي او تیریګر اسرائیلي رژیم د بایکاټولو لپاره نړیوالې غوښتنې په بې مخیلې ډول چټکې شوي دي. لکه نو وروسته چې دا غورځنګ کمرنګه شي اوس دا په یوې ښکارندې بدل شوی دی چې هنرمندان، لوبغاړي او ښه مشهور سیاستمدارانو په غزې کې د اسرائیلو د نسل وژنې جګړې په اړه زده دغه کمپاین هرکلی کړی دی. ګارډین خبرونې راپورټ کړی چې د غزې جګړې هغه څه ناکامه کړي چې هغه پخوانی اجماع نومولی چې لا دې مخکې تل ابیب لنډیوالو جدي دبولو څخه خوندي ساتلی وه. پر دې سربېره اسرائیلي شرکتونو یا هغو کسانو د بایکاټولو غوښتنې چې لا دوی سره تجارت کوي دغه تیریګر او په کلتوري او سپورټي پیښو کې دغه سپیره رژیم د ګډون مخنیوی او د پوهنتوني ملګرتیا او بندول په چټکتیا سره له حاشیې په اصلي بحث پراخېږي. ګارډین راپور کړی چې ډېرې ترسره شوې مرکې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند تړون له اعلانه مخکې شوې وې، خو فعالانو ټینګار کړی چې د بونه به دوام وکړي. د بایکاټ پانګونه نه کول او بندیز غورځنګ بي ډي ایس د اوربند په پلان نیوکې کړي او د اسرائیلو فاسیسټ او وحشي رژیم لخوا جوړ شوې دسیسه نومولېده، خو ځا له نړیوالې انزوا وژغوري او له مدني ټولنې غوښتنه وکړه چې دغه وحشي او جنایتکار رژیم پر ضد دي خپلې هڅې لا زیاتې کړي. دا او د دې مهال خبره دا ته نه دی د اسلامي جمهوریت څنګه
سیاسي تبصرا.
په ایران د سیمنسټري رژیم په بریک کې د امریکا پرول د ټرمپ له اعتراف وروسته د تهران وختنه څه ده؟ دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعتراف کړی چې د اسرائیلو په هغه بریک کې لاس درلود چې په ایران شوی و. ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي او سفیر ښاغلي امیر سعید ایروانی د جمعې په ورځ د ټرمپ لاندې اعتراف رسته د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته په جلا جلا لیکې ویلي چې دا اعتراف چې د امریکا د تر ټولو لوړ مقام له لوري شوی دی څرګنده او نه انکارېدونکی نړیوال حقوقي سند چې د امریکا د دولت نړیوال جنایت او مسؤلیت ثابت دی. د دې اعتراف پر اساس د امریکا او سیونیست رژیم دواړه په بشپړ ډول د خپل تجاوز او دغه پایلو مسؤول دي چې پکې د بیګونا خلکو وژنه، د ملکی شتمنیو پراخ تخریب او د ایران د سولې او د پادمان ان تر سره لاندې تاسو قصدي توګه مخ ډول شامل دي. د ایران نور کړي ډوپلومات سره تکړه د مسله د ایران حاکم حق بیا ټینګار یې چې نړیوالو حقوقي لارو لالارې د امریکا د بشپړ حساب او د ټولو زیانونو د جبران وختونه وکړي چې په دې شاهدانو ټپیانو او د ایران د خلکو مالی او مادي زیانونه شامل دي. ډونالډ ټرمپ د پنځمې پورس په سرګندو خبرو کې ویل چې د سیمنسټ رژیم په بریک کې مستقیم کنټرول درلود او زیات کړه اسرائیل لومړی بریک وکړ. دا بریک ډېر قوي و، زه پورا مسؤول وم. پام دا خبره په داسې حال کې کړی چې تبلیغ باندې د دې بریټ تر سره کولو کې خپل لاس یاران رد کړی. خو نه لا په خوا ویلی چې دا بریټ د امریکا د چارواکو په بشپړ هغه ملتیا تر سره شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل باقی هم په ایکس کې د یادو څرګندونو په غبرګون کې لیکلي دا اعتراف د امریکا د مستقلې لاسوهنې او د اسرائیلو له بې دلیله تیري سره د هغې د شریک جرم نه رد کېدونکی سند دی او په انحال کې د امریکا له لوري یوه غیر قانوني عمله او د نړیوال قانون د ښکاره سرغړونې منع دي. هغه ټینګار وکړ چې امریکا باید محاکمه او حساب ورکوونکی شي. د ټرمپ اعتراف د ایران د حقوقي غوښتنو د مشروعیت قوت زیات کړی او د نړیوالې تعقیب لارې پرانیستې دي. دا اعتراف د نړیوال قانون له مخې یو معتبر سند دی چې د امریکا مستقیم مسؤلیت په ایران باندې د تیری په ثبوت بدلوي. د نړیوالو اصولو له مخې دا اقدام د ملګرو ملتونو د منشور د دوهمې مادې د څلورم بند ښکاره خلاف ورزي ده چې هر ډول زور کارول منع کوي او د هیوادونو د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا درناوی لازم بولي. همدارنګه د ایران د سوله ییزو اټومي تاسیساتو په نښه کول چې د اژانس تر څارنې لاندې دي د ایل پی ټی تړون ښکاره سرغړونه ده. ایران په خپل لیک کې ټینګار کړی چې دا اعتراف د امریکا د پخوانیو دروغجنو دریځونو بې اعتباره کیدل ثابتوي او اوس د امریکا او اسرائیلو نړیوال مسؤلیت د پیژندلو حقوقي اساس برابروي. د نړیوال قانون له مخې هر هیواد چې په غیر قانوني عمل کې شریک وي ژمن دی د زیان جبران وکړي. ایران هم له همدې اصول په استفادې سره د امریکا او اسرائیلو د حساب غوښتنه کوي. ایران همدارنګه د ملګرو ملتونو د منشور د پنځمې مادې په اساس اعلان کوي چې کتیبه دوام وکړي روا دفاع حق ځان ته خوندي ساتي دا دریځ د حقوقو په لوا پورا مشروع او روا دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غو تاسو زمونږ یو ساته سره نه خبرونه لري فارس ټوډي د هيار سلیش پی سم زمونږ د انټرنیټي سایت درکته ځانو د فرورې دوام دا واچ
واتسپانو ته کتنا عزت من اوریدونکو زور سلامونه اونې کې پرزوینې ومنې د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عبدي سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران بیا به د کابل ځینې ورسپانې به وڅېړو. هیله ده چې د پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زهم په خپل وار سره ورسپانه ته د کتنی د خبرونې قدر من اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې به د جوانو ورسپانه راواخلو. دغې ورسپانې د ایران په هکله د امریکا د ولسمشر ټرمپ خبرو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي په ایران باندې د برید مسؤول زه وم او غواړم اوس د بندیزونو د لاغو کېدو په هکله د ایران خبرې واورم. ورسپانې د ټرمپ دې خبرې ته په کتو سره لیکي داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي سایټونو په هکله د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره بیا ځلې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. جوان لیکي تهران د اسرائیل د جمهوریت بوله سروځني یرغل په لومړي ورځ کې پکراتو ټینګار وکړ چې اسرائیل رژیم د امریکا په مرسته او موافقې سره په ایران یرغل کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې سره له دې امریکا په ټولو برخو کې له سیونستان څخه پوره ملاتړ کوي. تر اوسه یې په ښکاره توګه د ایران په خلاف د اسرائیلو په یرغل کې په خپل رول باندې په څرګنده توګه اعتراف نه و کړی. خو ټرمپ چې معمولا له هر فرصت څخه د ایران په اړوندو موضوعاتو د خبرې کولو لپاره ګټه پورته کوي دا ځلې په ایران باندې د برید د مسؤلیت په منلو اعتراف کړی. جوان لیکي ټرمپ چې له یوې خوا خپله ځواکمني ښیي او له بلې خوا د خبرو اترو په لټه کې دي، په داسې حال کې چې دا متناقض چلند کوي. دې سره هممهاله یې د امریکا د څو لسیزو عمل یې تکرار کړ او د ایران په وړاندې هغه بیړني ملي حالت چې یو اړخیز بندیزونه پر اسلامي جمهوریت باندې ټینګوي د یو بل کال لپاره تمدید کړ. ورځپاڼه د دې مطلب په پای کې لیکي ټرمپ چې د دولس سروزمي جګړې پر مهال یې ټینګار کاوه د تهران سره د موافقې لپاره بیړه نه لري، اوس چې له جنګ څخه کابو څلور میاشتې تېرې شوي شواهد ښودنه کوي چې امریکا تر بل هر وخت زیات ایران سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده.
دا تهران غږ، دا حقیقت غږ، دا عدالت غږ. عزیزانو، تاسو ورځپاڼه ته د کتنې پروګرام اورئ. نوي خبرونه، نوي تحلیلونه، نوي تبصرې او نوي راپورونه دغه پروګرام کې اورېدلی شئ. د تهران غږ، دا عدالت غږ، دا حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زموږ ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اورېدلی
شئ. عزیزان، اوس هم به راشو د تهران چاپ کرهان ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼې بیا وینزویلا سره د امریکا د روانو تاوتریخوالو په هکله د امریکا وال سټریټ ژورنال یو مطلب ته انعکاس ورکړی دی چې لیکلي دی یوې امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې ټرمپ د وینزویلا په وړاندې په سخت ګډوډۍ کې دی او د دې هېواد پر خاورې د پوځي برید د بریالیتوب په اړه سخت شکمن دی. په عین حال کې د امریکا پوځ په پراخه کچه د وینزویلا په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی. د وینزویلا پر کوچنیو بیړیو کښتیو بریدونه لا هم دوام لري چې په پلمه یې د نشه یي توکو قاچاق په وړاندې مبارزه بلل کېږي. کیهان ورځپاڼه د شان لیکي چې که څه هم په کریبین سمندرګي کې د وینزویلا پر بیړیو کښتیو بریدونه لا هم دوام لري، خو د امریکایي رسنیو راپورونه ښیي چې ټرمپ د وینزویلا په خاوره کې دننه د عملیاتو پراخولو ته چې موخه یې د دې هېواد ولسمشر مادورو د حکومت رنګول دي شکمن دی او دا شک یې له خپلو سلاحکارانو سره هم شریک کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې ټرمپ د وینزویلا پر خلاف د پوځي اقدام لپاره شک لري او کابینې د اقتصادي فشارونو په وینزویلا کې له مخالفانو د ملاتړ او د دې هېواد په خاورې د مستقیم یرغل ترمنځ لالهنده شوې ده. د ټا پکتو سره د وینزویلا په وړاندې د ټرمپ د حکومت ستراتیژي لا نامعلومه ده او واشنگټن له کوم ټاکل شوي هدف نه پرته هلته په سمندر کې په ملکي کښتیو باندې بریدونه ته دوام ورکوي. له یوې لنډې شاندې مې بیا په راګرځو ستاسو خدمت ته.
ورځپاڼه د کتنې د خبرونو له روان سره ساسو په خدمت کې یو راځو د تهران چاپ جنګ جمع ورځپاڼه. د دې ورځپاڼې بیا په نیویورک کې د ښاروالۍ لپاره د مسلمانو باندې زوهر ممدانی بریالیتوب ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم ممدانی مسلمان دی، خو په کتنیز سیالیو کې د هغه شهرونه اسلام پورې اړوند نه و، بلکې هغه په دې دلیل په ټاکل کې بریالی شو چې د ارزانۍ او پریمانۍ د راوستلو شعار یې د خپلې اصلي موخې په توګه ټاکلی و. ورځپاڼې لیکي د زهران ممدانی د بریا په اړه بل ټکی دا دی چې هغه په نیویورک کې د سپتمبر د یولسمې له پیښې دقیقا څلېرویشت کاله وروسته له څو لسیزو سختې اسلامي رونکو پروپاګنداوې او د مسلمانانو بمبارۍ سربېره په همهغه نیویارک ښار کې د خلکو په اکثریت رایو سره په ټاکنو کې بریالی شو. دا بریا د اسلام وېرونې او اسلام سره له دښمنۍ د پروژې لپاره یوه لویه ناکامي وه. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې بیا د سودان وروستۍ مشر ته کتنه کړې ده او د جزیرې د وروستي راپور په حواله لیکي چې په سودان کې د مرکزي حکومت د مخالفه وسله والې ډلې چې د چټک غبرګون په نامه یادېږي په دارفور کې تر نسل وژنې وروسته د د نړیوالو اندېښنو په غبرګون کې د اوربند لپاره چمتووالی ښودلی وه. جمجم زیاتوي، داسې ښکاري چې د اوربند لپاره د چمتووالي اعلان یوه غولوونکې خبره وه، ځکه چې د چټک غبرګون ځواکونه بیا ځلي تېره ورځ په هغو سیمو کې چې پکښې بشر دوستانه اوربند اعلان کړی و سختي بمباری کړي. په اسپانیې له راپور سره سم په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو کمیشنر فولکر پورک په سودان کې د چټک غبرګون د ځواکونو د بریدونو له امله د تاوتریخوالو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی.
عزیزانو کستاسو خوښوي رابشو د افغانستان ورځپانو ته د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې رازو هشت صبح ورځپانو ته دغه ورځپانې په افغانستان باندې د پاکستان وروستي او هوایي بریدونو ته په اشارې سره د یو مطلب په ترڅ کې دا پوښتنه مطرح کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ټکر کې امریکا له کومې لوري څخه ملاتړ کوي. ورځپانه په دوام کې لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خیبر تلویزیون سره په یوې مرکې کې ویل چې پاکستانی پوځیان په افغانستان کې د وضعیت د ګډوډولو له لارې هڅه کوي چې په ګرام هوایي اډې ته د امریکا د بیرته راتګ لپاره لاره چاره برابره کړي. هشت صبح زیاتوي چې د طالبانو د حکومت ویان په خبره پر کابل د پاکستان هوایي بریدونه د مذاکراتو بې پایلې کېدل او د دغه هېواد د چارواکو پر نه پسې لاسوهنې ته د کوي چې هغوی افغانستان ته د امریکا د بیرته راستنېدو لپاره زمینه برابروي. په مطلب کې ټینګار شوی دی چې د مجاهد دا څرګندونې مهمې ښکاري او تر هغې چې د پردې تر شا کومه لوبه نه وي روانه سخته ده چې د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه داسې څرګندونې وکړي چې له مخې یې د امریکا لاسوهنه د اسلام آباد ته ملاتړ وښودل شي. ورځپانه زیاتوي چې البته د مجاهد څرګندونې یو څه مبهمې هم دي، یعنې نه دي ویلي چې آیا پاکستان په خپله خوښه داسې کړنې کوي څو افغانستان ته د امریکا بیرته راتګ لپاره زمینه برابره شي، یا دا چې واشنګټن رسمي ماموریت ورسپارلی دی. په بلې وینا ښایي امریکا پاکستان ته ویلي وي چې کله طالبان په بګرام کې د واشنګټن حضور نه مني باید سزا ورکول شي، هغه هم د امریکا لخوا نه بلکې له تروریزم سره د مبارزې په پلمه د امریکا د متحد پاکستان لخوا، د دې لپاره چې د احتمالي بحران څخه په افغانستان کې داسې یو جوړښت را ټوکیږي چې د امریکا له غوښتنو سره همغږي یا لږ تر لږه د طالبانو په څیر نه وي.
ورمانه اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر به ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
درانا سرچینے
د تهران رادیو د پښتو خبرونې ډیر عزتمن اوریدونکو د خبرونې په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
د رڼا سرچینې نومې لړۍ له نننۍ پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوو. د دغه لړۍ په نننۍ مطلب کې د قرآن کریم د شورا د مبارکې سورې له درویشتم تر پنځه ویشتم آیتونو پورې د شأن نزول په اړه در سره غږیږو. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
موسیقی
ګران اوردونکو د شپږ سوا دوه ویشتم هجري قمري کال د سفرې د میاشتې ویشتمه نیټه د قریشو مشتان او اشراف په دارالمنداوا کې سره راټول شول څو د دې مسلې په اړه یوه واحده فیصله وکړي. هر یوه ګډون کوونکي یو څه تدبیرونه وړاندې کړل. ځینې د خدای د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بندي کولو د زولنو د اچولو وړاندیز وکړ. زنی نور یې ټینګار وکړ چې رسول الله مبارک لخبل خار وباسي او د دې للار خپل پخواني یواله او غمتیا بیردا تر لاسه کړي او نور دا چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خپل نبی زی کې څه ورسره کرنه لري. په دې نظر ما د گزار پړلو هیڅ قانې پون کې نه و. په دې منځما کې یو بوډا سړی و. زما په نظر باید له هر قبیله څخه یو ځوان غوره شي او ورته تیرا تورا ورکړي شي. څو کور په یو وخت پر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حمله وکړي او هغه حضرت ووشتي. په دې ډول داغه وبینې مسؤلیت د ټولو پر غاړه وي او داغه قبیله د ټولو قبیلو په وړاندې داغه د وینې وختونه یې هغه چا اخیستلو خبره ونه کړی شي. داغه وړاندیز د ټولو ګډون کوونکو لخوا منل شو. په دې حال کې خدای تعالی په خپل پیغمبر د وحی له لارې د مشرکانو له دسیسو خبر کړ او له مدینې هجرت ته وباله.
رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم د دې ولول د میاشتې په دغه سمانه ته په سه شنبه ورځ چې د شپږ سوه دوه ویشتم کال د سپتمبر څلور ویشتمه نیټه کېږي د قبا په نامه سره د مدینې منورې جنوبي کوڅې ته داخل شو. هغه مهال د قبا خلک د خدای له رسول څخه نا امید شوي وو او کورونو ته تللي وو. خو په همدې شېبه کې یو سړی چې لا هم په یوه لوړ ځای کې ناست وو او د مکې وه خوا ته یې کتل، ناڅاپي یې سترګې پر څو کسانو خښې شوې چې هغې کوڅې ته رسېدلي وو او د یوې ونې لاندې آرام کاوه. هغه سړی ګمان وکړ چې ورغلي نوي کسان د خدای د رسول او د هغه د ملګري دي. په همدې خاطر یې چغه پورته کړه، هغه څوک دی چې تر څو ورځو یې په انتظار کې یاست را ورسېد. په همدې خاطر یې چغه پورته کړه، هغه څوک چې تر څو ورځو یې په انتظار کې یاست را ورسېد. خلکو د رسول الله مبارک د ورتلو خبره واورېده او خوشحاله د هغه بزرگوار د استقبال او د هر کلی لپاره له هغه ځایه بهر ووتل. دوی ټول د هغه حضرت لیدو ته ورغلل، د هغه احترام او ستاینه یې وکړه او ورته یې سلامونه وړاندې کړه. د سړیو شمېر 1500 کسانو ته رسېده. ځینې ښځې او ماشومان هم شعارونه ورکول. نبی راغی، د خدای رسول راغی او په یوه روایت سره یوې ډلې داسې چیغې پورته کولې: ای په موږ کې راپورته شوي د خدای تعالی په فرمان راغلی یې، ته راغلی راغلی او مدینې ته دې شرافت ورپه برخه کړ. په خیر راغلی، ای تا ټول غوره د عبد کوونکي یې. رسول الله مبارک خوبا کلیته له وارده وروسته د کلثوم بن هدم په نامه سره د یو قبایل مشر کور یې د آرام لپاره غوره کړ. کلثوم بن هدم چې یو نابینا بوډا او پرهیزګار سړی و، د هغه کور ته د رسول الله مبارک په ورتګ ډېر خوښ شو او د الله تعالی شکر یې وکړ. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هلته پاتې شو څو علی او فواتن یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لور فاطمه او د هغه بزرگوار مور فاطمه بنت اسد او د زبیر لور فاطمه چې له هغه سره په سفر کې یو ځای وي له هغه سره یو ځای شو. هغه بزرگوار د جمعې لمونځ د قبا په نږدې کې په بنی سالم قبیله سره ادا کړ او د لومړۍ جمعې لمونځ چې رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ادا کړ، بیا له هغه ځایه یثرب ته روان شو.
las claves de la vida, un lugar a contemplar.
Esa nota, Madine Khar, que era Walwala, Auzo, Kortakido, Halak. لا موضوع رئيسي دا خار بخولي كولو بوختو او دولوي محاجر يعني دا خود تعالى دا تطولو ورستي پیغمبر دا حرکلی لبار ازانونا پیروال رسول الله مبارک مدینه تا دا واری دا پورز دا خزو لرینا و بوداگان و زوانان و حتی دا ماشومان و پشمون طولو زانونا دا خار اخیلی برخطا رسولی زنی دا خار پا تطولو الولو زایونو اسلکونو که انتظار کبو سو ده دقیه دوی نمره خبر رسول کشی او ده ده مهمی پیخ خواهی اول ولا وند و شبی و خلق و دوازه اغا تاریخی او نهیلی دیگی شیبا رو رسیده او رسول الله مبارک ده مدینه خار و خور مبارک قدم که ده خواهی ول ولی زوک پرتم ده مدینه ده خار فضا نکرده مرغان وال وطن هر چه وقت چه ده خدای رسول داغ زنگر ملمشی اولده کار سره لوی ویار تر لاسه کرد ده بانی سالم به او قبیل مشران داغ حضرت ارکلی تا ورغلن او عرض وکر چه لدوی سره پادشی چه مون کول پخپل و وصلو او کسان و سرستا سوگلات ها بکرو و رسول الله مبارک ورتا و فرمایل دو اوخه لا رخنا سکلی چه اغا پخپلا دزی دا غورا کولو مامورا دا دا رسول الله مبارک اوخه چه لحر کوچه تیلی دلی دا اغی کوچه اشراف و اولویان ورسخم دا وقتنا کولا او هری و حدسه کولا چه رسول الله مبارک پخپل منس که پاتی کلی او دالوی بیان و افتخار تر لاسکلی خو رسول الله مبارک کولو تا همه غا لمرانه زبان تکرار و خلق بخواخه اول ولی سرا انتظار کو چې اوخه به په کوم ځای کې زنګون وهي د زړونو دبا زیاتېدله او بېقرار سترګې هرې خوا ته اورېدې په نهایت کې اوخه د دوو یتیمو بچیانو سره د اړونده مځکې ته ورسېده او هلته یې زنګون ووهه او دغه ځای د پاتې کېدا لپاره وټاکه.
مدینه خلکو د رسول الله مبارک سره له هیڅ مادي او مانوي مرستې ډډه ونه کړه. دوی خپلې ډېرې شتمنۍ د هغه حضرت په لاس کې کېښودلې او ویې ویل، ای د خدای رسوله، ته هر ډول چې غواړې دغه ټول شتمنۍ څخه استفاده کولی شې. شاید هغوی په دې کار سره غوښتل چې د رسول الله مبارک هڅو اجر مخکې له مخکې ورکړي او مخکې له دې چې رسول الله خپل اجر له هغوی وغواړي، دوی په خپله په دوو لاسونو ورته هر څه ډالۍ کړل. دلته د شورا د مبارکې سورې درویشتم آیت نازل شو چې الله تعالی پکې داسې فرمایي: ذلک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. دا هغه څه دی چې الله تعالی خپلو بندګانو ته چې ایمان یې راوړی او نیک اعمال یې ترسره کړي زه له تاسو څخه د دې رسالت په اړه هېڅ اجر نه غواړم، مګر د خپلو خپلوانو یعنی اهل بیت سره نیک او هر څوک چې نیک عمل وکړي موږ به د هغه نیکي نوره هم زیاته کړو، ځکه الله تعالی بخښونکي او منندوی دی.
رسول الله بزرگوار دغه آیت د خلکو لپاره تلاوت کړ او ورته وفرمایل، د رسالت اجر هماغه زما خپلوانو سره دوستی او مودت دی. کینه کښو منافقینو اعتراض وکړ او وویل، هغه غواړي چې له همدا اوسه پر موږ خپل خپلوان وتپي او موږ د هغوی اطاعت کوونکي کړي. موږ په داسې ذلت هیڅکله نه راضي کیږو. موږ پوهیږو چې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نعوذ بالله لزانه خبرې کوي او خدای تعالی ته د دروغ نسبت ورکړ. دلته د شورا سورې 7 آیت نازل شو چې خدای تعالی پکې منافقینو ته دا ډول رټلی او ملامت یې بیا کړی. آیا وایي چې هغه پر خدای دروغ تړلی دي په داسې حال کې چې که الله تعالی وغواړي ستا په زړه مهر ووهي او که پوټه ووهي د دې آیاتونو د څرګندولو قوت د دې څخه اخلي او باطل له منځه وړي او حق د خپل فرمان په اساس په خپل ځي باقي پاتې ساتي. ځکه هغه له هغه څه څخه چې په سینو کې پټ دي خبر نه دي. له هغو څخه ډېر هغه کسان چې دغه آیت یې واورېده نو په خپلو خبرو پښیمانه او خیزل شول. هغه مهال 15 آیت نازل شو. خدای تعالی په دغه آیت کې خپلو بندګانو ته د توبې د بشپړه قبلېدا زیری ورکوي او فرمایي هغه ذات چې د خپلو بندگانو توبه قبلوي او ګناهان بخښي او هغه څه چې کوي پوهه.
د تهران رادیو ډیرې عزتمن اوریدونکو د رڼا سرچینې نومې لړۍ د دغه نننۍ مطلب وختم همدومره و. نو تاسو هم په خپل نیومن او پتمن ایس برو تر بریالي واوسئ او سلامتیا مو په برخه شي.
خوشحاله او سلامت اوسئ.
تلپاتی خوشبویی
والقطاعات تتمكن لمراكي من تحقيق اهدافه اذا ما عرض الاعتداء الاسرائيلي وكيف سيكون هذا الايران.
ډیرو قدمونو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپاتې خوشبویي ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپاتې خوشبویي په 11 پروګرام کې د رهبر ستر مقام حضرت آیت الله عثمان سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفې او تفسیر اړخ ته پام کوو. په 11 پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیری ته اشاره کوي. په 11 پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیری ته اشاره کړې ده او جوابوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف نه کوي. خدای تعالی په قران کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او داګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوي. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولیان سورن الله من ینصره، په دغه تعبیر کې لیان سورن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوځ یو شمېر کسان راغلل، له انقلاب سره یې بیعت وکړ. تر اوسه داسې کسان وو چې ډاډمن نه وو، خیال یې آسوده نه وو، هیلهمن نه وو چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن وو. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان وو پوهېدل چې دا ژمنه به پرېکنده تحقق ومومي. پرې نه ښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ وو راتلونکي ته هیله من وه، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپلې ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی: ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Esta producción se convirtió en la segunda película de la carrera de la dirección 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 de la carrera de la
Thank you.